وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أو تاسو لیهاغ هرسو درکل چهاغی پا طول جهان کی چال نوور کری یعنی داغوی پا ورزو کی دراتلون کی زمانه خبر نکی گی داغوی پا ورزو کی هیچ چا تا هم دا سی نعمتون نو ملاو شوی پاغوی کی انبیاء و بادشاہ هم و داغوی دا پارا با من او سلوار راتلو او داغوی دا پارا بشمار چینه وی نو اللہ تعالی فرمایی چی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا نعمتون را یاد کرد چی دا اللہ احسان منی او نن مون هم هاغ خلقیو او زمون پا بارکی ویلی کی دیشی چی اللہ تعالی مون لا هاغ نعمتون را کردی دی چی دا دا تیر وقت خلکو تا نو ملاو شوی او دا نعمتونو یادولو نا پس او سو ویلی کی گی هاغوی تا دا دومره نعمتونه چې درته میلاو شوي دي نو اوس تاسو هم پاسی او سوکار وکړئ. نو ظاهره ده د نعمت د میلاوېدو نه پس انسان له پکار دي چې کار وکړي. داسې خو نه ده چې لیزي شي بنده سست شي او په ارام باندې کینی. نو اوس موسی علیه السلام خپل قوم ته څه وایي؟ یا قومي ای زما قومه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم استاسو داخل شي په ارض مقدس یعنی مبارکه زمکه کې چې هغه لیکلی شوی د ستاسو دپاره. ارض مقدس څه ته وایي؟ د دې په باره کې مختلف اقوال دي. ځینې علما وایي چې دا د فلسطین ځمکه ده او ځینې وایي چې دا یو کلی دی د اریحا یعنی ځینې وایي چې دا یو کلی دی د اریحا هغه د دې نه مطلب دی. ځینې وایي چې د یروشلم ځمکه ده جروسلم چې وته وایي. به هر حال دا څلور ملکونه دي د ټولو ته وایي ارض مقدس وي. په دې کې د نن ورځو سیریا یعنی شام دی، فلسطین دی، جورډن یعنی اردن دی او لبنان دی. دا ټول دا ځمکه وه او دې ته وایي ارض مقدس وي. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایلی دي په سورت بنی اسرائیل کې الذي باركنا حوله الله تعالى دا بابرکت مکه جوړه کړې ده د برکت نر زمکه د برکت نر ډکه ده چې په دې ارض مقدس کې تاسو داخل شي او دلته ولې داخلې دلو لکه ما چې د توې چې د دې اصلي وطن فلسطین وو دوی د فلسطین نه تلی وو د یوسف علی السلام په ورځو کې مصر ته. ځینې مفسرین وایي چې الله تعالی د موسی علی السلام سره وعده کړې وه او ځینې وایي چې د یعقوب علیه السلام سره یې وعده کړې وه. څه وعده یې کړې وه؟ چې ستا چې کوم اولاد دی نو هغوی به د دې وطن وارثان جوړ شي یعنی د فلسطین چې کومه ځمکه ده دا به تاسو ته میلاویږي. دا د الله تعالی ستاسو د اولاد دپاره لیکلې ده. نو اوس هغوی ته موسی علیه السلام وایي او دا د کوم وخت خبره ده؟ هغوی سمندر پار کړو، فرعون ډوب شو او که تاسو هیستری یا میپ وغیره وګورئ ریډ سی چې دی بحیرا احمر چې وته وایي نو مخکې د دې دوه برانچز جوړ شي چې کله موسی علیه السلام د مصر نوتی و یو طرف ته مصر دی او بل طرف ته ریډ سی راغی او بل طرف ته ریډ سی راځي. نو دا سمندر بیا الله تعالی شلولی و او دی د دې نه وتی وو یعنی پوری وتی وو او د دې دوو په منځ کې یو ځای دی او هغې ته صحرایي سینا وایي او دلته موسی علیه السلام دی ته وایي د دې نه لږ شان مخکې دی فلسطین. اوس تاسو ته هغه مقدس یعنی پاکې ځمکې ته تلل دي دا ستاسو دپاره لیکلی شوی دی یعنی اوس هغه فتح کول دي تاسو ته. ظاهره ده هسې خو یو شی نه میلاویږي یعنی تاسو ته به جهاد کول وي ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين او متى سوا پس کې گئی پخپل شاګانو گنی تاسو به نقصان او چتول وال شي یعنی تاسو به بوزدلی نه خای رستو کې گئی بنا همت بنا بیلې. الله تعالی ستاسو په قسمت کې اچولی دا لکه الله تعالی چاله چی رزق لیکلی وی یعنی الله تعالی چې چاله رزق لیکلی وی چې دومره به د دې بنده رزق وي اوس بنده له پاسېدل دي او کوشش کول دي. داسې خو نه ده چې رزق به پخپله په کور کې راورېږي یعنی الله تعالی دا لیکلی دي یعنی فتح به تاسو ته میلاویږي. دا د الله تعالی فیصله ده خو تاسو به پخپله هم څه کوئ؟ هلته چې یو قوم اوسېدو نو الله تعالی دی هسې هم داخلولی شو، او دا خبره یاد وساتئ چې الله تعالی یو شی لیکلی وي خو تاسو به ځئ او د هغې لپاره به محنت کوئ، کوشش به کوئ، نو بیا به هله تاسو ته میلاویږي. د حضرت مریم علیه السلام چې کله د بچي د پیدایشت وخت و نو هغې ته وفرمایلی شو چې دا شاخ رقوه د کجوري، نو کجوري به درته راغورځیږي او دا بیا خوره، داسې نه وه چې کجوري به پخپله راغورځیږي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگونه کړي وو، داسې نه وه چې تاسو مدینې ته راغلی تا دومره غټ هجرت وکړو، قرباني دې وکړه، وطن دې پرېښودو، نو څه مسله نه ده، فرشتې به د کافرانو سره جنگ کوي، تاسو ښه په آرام سره کینئ. اسباب اختیارول ضروري وي، او الله کوشش او محنت او افرت لیکلی دی د بنده لپاره چې کله بنده محنت او کوشش کوي نو هله به ورته څه شی میلاویږي. نو اوس دوی ته وفرمایلی شو چې تاسو به ځئ او جنګیږئ به، هسې به درته نه میلاویږي. کو الله غواړي نو هسې هم ورکولی شي، لیکن الله تعالی دا دنیا د اسبابو ځای جوړ کړی دی، ځکه انسان ته د محنت او کوشش لپاره وویلی شو، او دا ورته وویلی شو چې د میدانی جنگ نه به نه تښتئ، ګنې تاسو ته به نقصان در ورسي، په دنیا کې به درته هم بیا هغه ځای نشي میلاویدی، او په آخرت کې به درته هم څه نه میلاویږي، ځکه چې د میدان جنگ نه تښتېدل ګناه دی، دا ګناهی کبیره دی، او دا د الله تعالی حکم دی چې لاړ شئ دې کلي ته داخل شئ، ځکه چې پیغمبر خو ته د خپل طرف نه دی، لیکن د دوی پرابلم دا و چې دوی دومره موده په غلامۍ کې تېره کړې وه، او اوس ورته من او سلوا میلاویږي چې چېرته ځي، نو د اوبو چینې د دوی لپاره راوځي، د وریځو سوری دی پی ښه په آرامې خوړلی ده، اوس د دین لپاره محنت کول کار کول دوی ته ډېر ګران کار ښکارېدو، نو اوس هغوی د دین لپاره قرباني نه شو ورکولی، چې چاته تیاره میلاویږي نو بیا بنده څه کوي چې جهاد کوي. خو هغوی موسی علیه السلام له جواب ورکړو، نو هغوی موسی علیه السلام له څه جواب ورکړو؟ قالو یا موسی، هغوی وی چې یا موسی، داسې ونه وی چې یا رسول الله، او موسی علیه السلام به دوی ته څنګه وی؟ یا قومی، ای زما قومه، دومره فرق دی. او صحابه کرام رضی الله عنهم چرته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا محمد نه دی ویلي، او دوی وګورئ خپل نبی ته څنګه آواز ورکوي، چې څوک بې ادبه وي که نه نو هغوی نامراده وي، او چې ادبناک وي نو هغوی بامراده وي. ادب د انسان دپاره پخپله فایده مند وي، داسې نه ده چې بنده وایي چې زه ولې د فلاني عزت وکړم، دا پس اوچته ده، اوچته خو زه یم، نو بیا بنده وایي چې زه ولې دې بنده ته ښکلی نوم ووایم یا عزت وله ورکړم، د دې سره به زه ښکته شم. نه، چې په چا کې ادب وي نو هغه سو حاصلولی شي، چې څوک بدتمیزي کوي، بلخ کته کوي، جګړې کوي، ځینې سټوډنټس د خپل ګروپ لیډر سره بدتمیزی کوي، د هغوی خیال وي چې دوی څه دي، د دې نه خو ماله ډېر هرسو راځي، نو د دې سره بنده په خپله ډېر هرسو بایلي، هغې ته به څه فرق پرې نه وځي. که په تاسو کې ادب وي نو الله تعالی به ستاسو دپاره د علم دروازې کلاو کړي، تاسو ته به ډېر څه میلاو شي د ادب په وجه. پخوا په زمانه کې چې به علم خیلی کېدو نو اوله به ورته ادب وخیلی شو، بیا به ورته علم وخیلی شو. نن خو داسې ښکاري لکه استاد چې سټوډنټ یا سټوډنټ چې استاد دی، نو هغوی وایي چې ای موسی، داسې ښکارېدو لکه موسی چې د هغوی څوک ملګری دی، حالانکه هغه د الله پیغمبر دی. ان فیها قوما جبارین، بېشکه په دې کې یو قوم دی چې هغه ډېر سخت دی، ډېر طاقتور دی، په هغوی کې بغیرتي راغلی وه، او دغه شان په مونږ کې هم د ارام طلبي راغلی ده، مونږ بالکل محنت کول نه غواړو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې الله سره تاسو تجارت وکړئ، سوداګري وکړئ، دا ډېر فایده مند تجارت دی، او مونږ د ځای نه خوځو، په هغه ځای ناست یو او ناست یو، که ډېر هم راته وویلی شي، خبرې راته واورولی شي، لیکن هیڅ هم نه دي کول، ځکه چې په کولو باندې بنده ستړی کېږي که نه، سو محنت به کول وي، د خوب قرباني به ورکول وي، کله به د ټي وي نه، د کتلو قربانی ورکول وي او کله به انټرنیټ قربانی ورکول وي، دا شان به د سیل او شاپینګ قربانی ورکول وي، دا زمونږ نه کیږي. بیا کو په خوله کې څوک راکړي نو ټھیک ده، لیکن کوشش مونږ نه کوو. نو دا شان دی هم وایي چې مونږ نشو هلته تللی، هلته خو ډیر غټ او سخت خلک اوسیږي، مونږ د هغوی مقابله چرته کولی شو؟ په ځینې ځایونو کې راځي چې دوی ډیر غټ وو، د دیوانو په شان. نو دا خبره صحیح نه ده، دومره غټ هم نه وو. نو دی وایي چې هغه خو ډیر سخت قوم دی. و انا لن ندخلها، مونږ نشو په هغه کلي کې داخلېدی، په مونږ کې همت نشته، هغوی خو د ځان نه نوزي. چې راځی او واخلی دا ځای، حتی یخرجو منها، تر دې چې هغوی اوزي د دغه کلي نه. فان یخرجو منها فانا داخلون، بیا کو چې دی اوزي د دې نه نو بې شکه مونږ داخلېدو والی یو. هغه آرام والا خبره ده چې لاړ به شو، خو چې اوله هر څو داسې شي چې څوک مونږ له نوړۍ په خوله کې راکړي، یعنی که څوک مونږ له نوړۍ په خوله کې راکړي نو مونږ به یې وجویو او بیا به مونږ وځو. خو چې اوله هغوی وځي د هغه ځای نه، په خپله قرباني نه ورکوي، چې اول هغوی د دغه ځای نه اوزي نه او په خپله قرباني نه ورکوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه څومره غټې قربانۍ ورکړي وې، داسې هجرتونه یې کړي وو، خپل کورونه یې پرېښي وو، د ځینو ټول ټول خاندانونه په مکه کې پاتې شوي وو. د حاتم بن ابي بلته خبره چې راځي، هغو خپل خاندان په مکه کې پرېښي وو، او هغه په دې خبره ویرېدو چې مکې واله چرته هغوی ته نقصان ونه رسوي. نو هغوی د خپلو خاندانونو او د مالونو قربانۍ ورکړي وې، خپل کورونه یې پرېښي وو، قالي لاستلي وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره مخلص ملګري وو چې هغوی د قربانۍ ورکولو عادت وو. هغوی آرام کولو والا خلک نه وو، ځکه خو بیا دا دین کوم ځای ته ورسېدو، او دا نن مونږ د هغوی د محنتونو میوه خورو. دا دومره مسلمانان ملکونه چې دي په دنیا کې، نو دا د هغوی د محنت میوه ده. اوس خو څوک داسې نه وایي چې فلانی ملک مسلمانانو وګټو، اوس خو په مونږ کې آرام راغی، هغوی مخلص وو او کارونه به یې کول، هغوی به آرام نه کوو. او چې د هغوی خبرې اورو نو داسې ښکاري لکه چې زمونږ خبرې دي. نن د امت مسلمه هغه حال دی کوم چې د بني اسرائیل وو په هغه وخت کې، او زمونږ داسې تاریخ نه دی. زمونږ تاریخ ډېر ښکلی وو، مسلمانان ډېر په ترقۍ وو، لیکن نن زمونږ هغه حال دی کوم چې په قرآن کې ډېر کنډم شوی دی، مذمتی شوی دی. داسې ښکاري لکه دا چې ټولې زمونږ خبرې دي. ښه، اوس څه وشو؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم ادخلوا عليهم الباب. دول سرداران وو، نو پاغي کې دوه کسان وو. هغه دول سرداران موسی علیه السلام ولېږل چې لاړ شي او خپلو خلکو ته ووایه چې د جهاد دپاره اوځئ، د الله حکم راغی. او هغوی مخکې دا جواب ورکړو. هغه دولس کسان چې وو چې هغوی لاړل، نو هغوی وکتل چې هلته عمالق قوم آباد وو. دا هغه د سختو خلکو قوم وو، نو هغوی طاقتور او مضبوط وو. نو هغوی وی چې زمونږ د وس خبره نه ده. په هغوی کې دوه کسان وو، یو یوشا ابن نون وو، یوشا بن نون وو، د نبی هم جوړ شوی وو او د موسی علیه السلام نه پس. او دا هغه کس دی چې د دو قصه په سورت الکهف کې هم راغلی ده. دی د موسی علیه السلام سره په سفر باندې وتلی وو، یو دی وو او یو کالب. دا دوه کسان وو چې په دومره خلکو کې ودرېدل او خلک یې پوه کړو. هغوی وی چې دا څوک وو؟ من الذين لا يخافون، هغوی وی چې دا څوک وو؟ من الذين يخافون انعم الله. دا په دوه طریقو سره ویل کیږي. کوچری مونږ وایو چې مونږ دا په دې طریقه باندې وایو چې من الذين يخافون، په خلکو کې چې کوم خلق ویرېدو، په هغوی کې دوی وو. انعم الله، په هغوی باندې الله تعالی انعام کړی وو. هغوی څنګه انعام یافته وو؟ هغوی ته څه انعام میلاو شوی وو؟ څه تمغې ورته میلاو شوی وې؟ یا چرته من سلمه برته زیات میلاوېدل؟ څه وجه وه د دې انعام دا وو؟ د د دې انعام داو چې دې د الله نه ویریدل، دې د الله نه په ویره کې وو، په دې کې د الله د اطاعت جذبه وه، په دې کې د نبی په حکم باندې د لبیک ویلو جذبه وه. نو الله تعالی دې ته انعام ویلی دی چې په چا کې د الله ویره وي او د هغوی د اطاعت جذبه وي پکې، او هغوی د الله په خبره باندې لبیک ویلو واله جوړ شي، نو دا د الله تعالی انعام دی. دویمه د دې معنا دا ده، قال رجلان، دې دوو کسانو وي، من الذین، د هغه خلکو نه، یخافون، هغه دوه کسان چې ویرېدل. نو هغه دوه ویرېدلو والو خلکو کې، یعنی هغه دوه کسان چې وو په ویرېدو واله په خلکو کې، دا دوه داسې وو چې په دې د الله انعام و، یا په هغه خلکو کې صرف دا دوه کسان داسې وو چې د الله نه ویرېدل، او دا د الله تعالی انعام و په دې باندې. پوه شوې په دې دوو خبرو؟ نو هغوی څه ووې؟ ادخلوا علیهم الباب، داخل شئ په هغوی باندې د دروازې د طرف نه. دی وی خلکو ته چې تاسو ولې ویرېږئ، یعنی دې دوو کسانو ورته وی، ولې شاته کېږئ؟ بس تاسو صرف داخل شئ په دروازه کې. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، پس کو چری تاسو داخل شئ په دې کې، نو تاسو به غالب راشئ. تاسو هیڅ فکر ما کوئ، د دروازې پوری لار شئ، نو الله به در لفته درکړي. تاسو صرف دومره وکړئ، کیدی شي چې د جنگ کولو ضرورت هم پیښ نشي. د الله وعده د ستاسو سره، کیدی شي چې هغوی وتښتي، تاسو په دروازه کې خلک شان داخل شئ، او د الله په وعده باندې یقین وکړئ. الله د سره وعده کړي ده چې هغه به در له دا ځمکه درکوي. ان کنتم مؤمنین، که واقعي په تاسو کې ایمان وي، نو تاسو یقین وکړئ، ځکه چې الله تعالی د سره وعده کړي ده. پاسئ او لاړ شئ، او سوچ کوئ، دې شپږ لکه کسان وو چې کله دوی د مصر نه وتي وو، ځکه که شپږ لکه نه وي، نو زه درې لکه سړي خو به وو چې جنګ یې کړی وی، لیکن په هغوی کې د انسانانو ویره وه، بېغیرتي وه، بزدلي وه، کم همتي وه، او ارام طلبي وه، چې په دومره ډېرو خلکو کې صرف دوه کسان وو، او هغوی وی چې ای خلکه داسې مه کوئ. د دې نه موږ ته یو غټ سبق دا میلاویږي چې تاسو په اکثریت پسې مه ځئ، یعنی په میجارټي پسې دا سوچ مه کوئ چې چونکې ډېر خلک په دې طرف دي، یعنی ډېر خلک دې طرف ته دي، نو دا خبره به صحیح وي. نو د چا زیاتې یا کمې په کار نه ده چې ستاسو خیالات بدل کړي، او حق تاسو په دې بیسس باندې حق مه ګڼئ. دا د حق کرایټیریا نه ده په کار. کیدی شي چې د چا سره ډېر خلک وي یا د چا سره ډېر لږ وي. تاسو ته پته ده د قیامت په ورځ به ځینې انبیا داسې هم وي چې د هغوی سره به صرف یو امتي وي، او د چا سره به دوه وي. او تاسو به حیران شئ چې ځینې نبیان به داسې هم وي چې د هغوی سره به هیڅوک هم نه وي، ټول قوم به هغوی دروغجن ګڼلی وي. یعنی هغه پیغمبر به ټول قوم دروغجن ګڼلی وي. نو ولې هغوی صحیح شو؟ نه، د نبی کریم د نبی خبره حق وي که ټول قوم هم نبی نه مني، نو دا یو معیار نه دی چې موږ په هغې باندې فیصله وکړو. او ځینې خلک عجیبه عجیبه تپوسونه کوي چې که دا خبره صحیح وي، نو بیا به پې دا خلک ولې نه پوهېدو. دغه شان خلک د هندوانو په باره کې هم وایي چې دا هندوان خو دومره تعلیم یافته دي، نو بیا دوی ولې په دې خبره نه پوهېږي؟ دا خو څه خبره نه ده. دغه شان ګمراه فرقې دي او هغوی بدعتونه کوي. نو اکثر خلک وایي چې نه، هغه خو ډېر ښه عالمان دي، په هغوی پسې خو د دنیا خلک ورپسې دی، بیا هغوی ولې په دې خبره نه پوهېږي؟ نو هغوی ډېر اوچت پیران وي، ډېر موریدانې وي، لیکن د حق معیار دا نه دی. د حق معیار صرف د الله تعالی او د هغو رسول دی. بس موږ به حق په دې خبره نه منو چې څوک د چا سره دي. او ګورئ، دلته هم الله تعالی اهل کتاب والو ته خبره کړې ده. دوی د خپل وخت ډېر ښه عالمان خلک وو، کتاب و سره د هغوی دومره روب و، د علم په وجه به قریشو هم د هغوی نه تپوسونه کول، لیکن د هغوی حالت دا و. نو ګورئ، دوی پخپله هم نه منله، او دوی به نور خلک هم اسلام ته نه پرېښودل، د حق نه به یې منع کول، ځکه چې کله علم والا خلق نه مني نو زمونږ په شان ساده خلق بیا دا خبره کوي چې کدا صحیح وي نو ولې دوی به دا خبره نه ومنلي. نو نن هم دا بهانې دي او پخوا په زمانه هم دغه شان بهانې وې. نو د دوی یعنی یهود په وجه هغوی هم د دین نه منه شو او ایمان یې را نه وړو او نن هم ښه علم والا خلق ګډي وړي خبرې کوي په خپله هم نه مني او د نورو خلکو بیړه هم غرق کړي، ځکه چې بیا کم تعلیم یافته خلق وي چې دا خو پی ایچ ډیز دي، ډېر علم دی د دوی سره، دومره غټ غټ پروفیسران دي، دومره لایبرري ده ور سره. نو دا زمونږ بې وقوفي ده چې داسې سوچ کوو. د کتابونو د ویلو سره څوک هدایت نشي اخیستی، ایون بعضې خلک د قرآن د ویلو سره ګمراه شي، سوای د هغه خلکو نه چې قرآن په دې وجه وایي، کومه خبره چې مونږ د کلاس په شروع کې کړې وه چې علم صرف د الله د رضا دپاره واخیستی شي بس، الله اکبر. نو دلته صرف دوه کسان وو چې هغوی د الله تعالی نه ویرېدل او الله تعالی بیا د هغوی نه نبیان پیدا کړل. الله تعالی بیا هغوی نبیان کړل. یوشع بن نون له الله تعالی نبوت ورکړو، هغو له قیادت یعنی لیډری هم ورکړه، ځکه چې هغه په حق باندې وو. ګورې ټول قوم یو طرف ته دی، دې د هغوی په الټه سیده فیصلو کې رانغې. او بله خبره راته دا پته ولګېده چې د الله تعالی ویره یو انعام دی او خوف خدا یعنی د الله ویره په علم والو کې وي، حیثیت وي، او دا خبره ډیره صحیح ده چې علم نه وي نو د الله ویره نه وي، او د قرآن د ویلو سره ویره پیدا کیږي. د الله ویره د آخرت فکر او دا د علم په وجه زیات شي، او چې نه وي پتا نو ګورې بیا مونږ څنګه لغو ول ژوند تیر کړی دی. چې څومره د یو بنده علم سیوا کیږي، هغه شان د هغو حیثیت د الله نه ویره سیوا کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام به ولې دومره فکرونه کول او جړل به، ځکه چې د هغوی سره علم وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا الله تعالی زیات نه پیژندو، لیکن هغه څومره د الله نه ویرېدو نو بې فکري ښه خبره نه ده. لکه ماشومان چې هغوی کله د بجلۍ په سویچس کې ګوتې ورکوي، کله ګرم سیز له لاس ور وړي، ځکه چې د هغوی سره علم نه وي نو بې فکره وي. قالو هغوی وی یا موسی، ای موسی، انا ندخلها ابدا، مونږ خو به هیڅکله هم داخل نشو په هغې کې، هیڅ چرته به مونږ داخل نشو. ما دامو فیها، هغوی خپله فیصله ورکړه چې تر څو پورې هغوی په دغه کلي کې وي نو مونږ به دغه کلي ته نه ورځو، یعنی چې مونږ به چرته هم داخل نشو په هغې کې. فذهب فذهب انت وربک فقاتلا، ای موسی، تو او ستا خدای لاړ شئ او جنګ وکړئ. ان ها هنا قاعدون، مونږ بدلته ناس یو، لکه مونږ چې وایو چې الله دې په خپله د غیبو مدد راولي، فرشتې دې راشي او جنگ دې وکړي، په غیبو دې د الله مدد راشي او دا دین دې خور شي. ای الله، د غیبو مدد راولي چې فرشتې راشي او تبلیغ وکړي، او مونږ خپل کارونه کوو. مونږ وایو چې په آرام ناسې او فرشتو مدد کولی او مونږ هیڅ هم نه کولی. نو الله تعالی د هغوی د کم همتۍ او بې ادبۍ خبره دلته بیان کړه چې ته لاړ شه او ستا خدای او جنګ وکړئ. او هم دا خبره صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې کړې وه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې قافله راوتې ده او قریش را روان دي د مسلمانانو سره د جنګ کولو دپاره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره مشوره وکړه. په هغه وخت کې مهاجرین او انصار دواړه موجود وو. په هغې باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ودرېدو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مهاجر وو، ټیک ده، هغه د مکې نه راغلی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مدد ورکولو خبرې وکړې. حضرت عمر رضی الله عنه هم وفرمایل چې مونږ به مدد کوو، او بیا حضرت مقداد پاسېدو او خبرې کولې چې کومې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته کړې وې، او هغوی وې چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. نو حضرت مقداد رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې یا رسول الله مونږ به داسې خبره تاسو ته چرته هم ونه کړو چې تو او ستا رب جنگ لځئ. مونږ جنگ نشو کولی، بلکې مونږ به ستا ښي طرف ته هم جنګېږو، ستا ګس طرف ته به هم جنګېږو، ستا مخې ته به هم جنګېږو او ستا شا ته به هم جنګېږو. د دې خبرې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره خوشاله شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارکی روخانه شو، او په دې باندې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې د مقداد په خبره باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې داسې مسکا رونق راغی چې زما په زړه کې راغله چې زه د خپل ژوند ټولې نیکۍ مقداد له ورکړم او دغه شان یو خبره وکړم چې د الله رسول په مخ رونق او خوشحالي راشي. څنګه به د هغوی شوق و د نیکۍ کولو او مقابلې به یې کولې د نیکۍ په کارونو کې چې کاش ما داسې خبره کړې او زما په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان خوشحاله شوی وی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې په انصارو کې چا داسې خبره وکړي، نو حضرت سعد ابن وقاص فرمایل چې یا رسول الله شاید چې ستاسو اشاره زمونږ طرف ته ده، نو د هغه ذات قسم د چا چې ته د حق سره رالیږلی یې، که تاسو مونږ سمندر ته هم بوزی او ووایئ چې په دې باندې ورشي، نو مونږ به خپل اسونه په اوبو کې وزغلوو. سبحان الله، دا وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم، او دا وو د موسی علیه السلام د ملګرو حال. الله اکبر، ګورئ که نه داسې خبره کول چې دنیا د دې ځای نه بل ځای ته شي خو مونږ خوځو نه، نو سوچ کوئ چې د نبی به څه حال وو چې الله تعالی تاسو له څومره نعمتونه درکړي دي. او اوس چې د کار وخت راغی، د قربانۍ وخت راغی، نو تاسو وایئ چې مونږ نشو تللی، په خپې باندې مو خپې اچولې دي. هغه خبره چې مونږ نشو کولی زمونږ نه نه کېږي، مونږ ډېر بیزي یو. چې د کوم قومونو داسې سوچ وي نو بیا هغوی زوال طرف ته ځي او بیا وایي چې زمونږ سره داسې ولې کېږي. د خوبونو د لیدو سره سونه میلاویږي، د کوشش سره سو میلاویږي. مونږ به هله داخلیږو چې هغوی اوزي د هغې نه. په خیالي دنیا کې اوسېدل خوبونه خو خلک ډېر خلیدي شي، د هغې سره چا ته ترقي نشي میلاویدی، د هغې سره کار نه کېږي. د پاسېدو سره، د همت سره، د همت کولو سره د بنده کار کېږي. هغوی ویلي وو موسی علیه السلام ته چې که تاسو پاسېدی او واپس لاړی نقصان اوچتولو واله به جوړ شئ. موسی علیه السلام ورته ویلي وو، او هغوی واقعي خساره یعنی نقصان بیا موندو. بیا سوشو قال موسی علیه السلام وی، ګورئ هغه به څومره مجبوره شوی وي د یوې خبرې نه تاسو ته اندازه ولګېده د موسی علیه السلام د بې وسۍ. دلته څنګه د هغو زور نه چلېده په هغوی باندې، نو وی فرمایل چې ربي لا املک الا نفسي واخي، یا الله زما سره هیڅ اختیار نشته، زه د خپل ځان مالک یم او یا د خپل رور، زما په چا باندې وس نه رسي، صرف په خپل ځان مې وس رسي او یا په خپل رور باندې. ای الله زما سره هیڅ اختیار نشته، هیڅ طاقت نه لرم. ګورئ د هغو غریب حسرت ته او افسوس ته، د هغو به څه حال وو. ګورئ یو پیغمبر د یو قوم روحاني پلار وي، دغه شان ډېر به چې خپل مور او پلار ډېر تنګوي، مور او پلار یې ورته په نصیحتونو باندې ستړي شي. لکه دلته چې موسی علیه السلام هغوی پوهه کوي، عقل ورته ښایي چې ګورئ کولار نشئ نو په نقصان کې به شئ، لاړ شئ، دا ملک ستاسو دپاره الله تعالی لیکلی دی، تاسو ته به میلاویږي. هغه نورو دوو کسانو هغوی ور له هم ډېر داد ورکړو، نصیحتونه یې ورته وکړل، لیکن په دې باندې د هیچ چا د خبرې اثر نه و، هغوی صفا انکار وکړو. نو ځینې بچي هم داسې وي، نو مور او پلار هم بیا دا ویلی شي چې یا الله زما هیڅ وس نه رسي په دې بچو باندې، صرف په خپل ځان مې وس رسي. د بې وسۍ دا علامت دی چې بنده وایي چې یا الله زه هیڅ نشم کولی، زما په لاس کې هیڅ طاقت نشته. یعنی هغه دا خبره کوي چې کوم خلک داسې خبره کوي نو ګورئ د هغوی سره بیا څه کېږي. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ای الله جدایی واچوه په مونږ کې او دې فاسق قوم کې. یعنی دوی دومره نافرمانه دي، دومره معجزې ولیدې او د دوی دا حال دی. ګورئ دوی د دوی لپاره سمندر دوه ټوټې شو او د او دوی ته پکې لاره میلاو شوه، جوړه شوه. من او سلوای ولیدل، دوی چینې ولیدې او د دوی لپاره الله تعالی جوړې کړې وې. څومره هر څو شو د دوی لپاره، بیا هم ستاسو دا حال دی. او دها او داغو دعا الله تعالی قبول نه کړه. الله تعالی موسی د موسی علیہ السلام الله تعالی د موسی علیہ السلام قوم داغونه جدا نه کړو، لیکن دا هم یو خبره وی چې ای الله کو عذاب راځي نو موږ منیسه، ځکه چې د الله قانون داري چې عذاب راځي نو په ټول یو شان راځي. نو بیا الله تعالی خپل خواږو یعنی خپل انبیا دا غزینه وباسي، بیا چې انبیا نه وي او نیک او بد خلک موجود وي نو په هغوی باندې یو شان عذاب راشي او هغوی پکې هلاک شي. نو په حدیث کې راغلی دي چې بیا به الله تعالی هر بنده د خپل نیت او عمل مطابق په هغه جهان کې راپاسوي، یعنی نیکان به د نیکانو سره راپاسي او بد به د بدو سره راپاسي، لیکن عذاب به په دواړو باندې په دنیا کې یو شان راځي. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وفرمايل الله تعالى، الله تعالى خبل فيسلوك أو دلت فإنها إشارة أرض مقدس طرفت دا نبيشك ها غزمك هرامش وبدي باندي 40 سنة سلويخ كالا، يعني سلويخ كالا بدي ها غزمك هرامش هرامك كريشوا. دیلا الله سزا ورکړه چې کوم شی دوی ته ملاوېدو والو، دوی د اسانۍ سره کلګ هم مهنت کړې وې نو دوی ته هغه ملاوېدې شوه، نو هغه د دوی نه لرې شوه. او واقعي انسان د خپلې سستۍ په وجه ډېر څه بایلي چې هغه چانس بیا هغو ته نه ملاوېږي، توفیق ترېنه واخیستی شي. اوس څه دي یتیهون فی الارض، یعنی الله تعالی هغوی داسې پرېښودل چې ځی دغه شان سپیلنی ګرځئ. او د دې بله معنی دا ده، یو دا چې څلوېښت کاله په دوی دا ځمکه حرامه شوه او دلته دا درې ډاټس دي معانقه ده، نو دا په دوه طریقې باندې ویلې کېدی شي. وقفه وکړئ په علیهم باندې، نو دا ځمکه د دوی دپاره حرامه شوه، او بیا وایي 40 سنة يتيهون في الأرض، سلويخ كالا بدي سرگردان گرزي، معنى دا دوانو يوه دا، يعني سلويخ كالا في حرام شو داز مكا او يا دا چه سلويخ كالا دي سرگردان گرزي دل او سمرا دا خفقان او پریشانه خبر دا چه پیرا با گرزي دل او چرا بغلل نو هغا با هم هغا سیم زیوه، یعنی داسې نه وه چې یعنی چاپېره به ګرځېدل، یعنی داسې نه وه او یعنی چاپېره به ګرځېدل او چې را بغلل نو هغه به هغه سیم ځای وو، یعنی داسې نه وه چې دوی به په میدان تیخ، یعنی داسې وه چې دوی په میدان تیخ قید وو، داسې میدان چې دوی پکې په مرګ مړ شوي وو په ګرځېدو باندې. که الله وغواړي نو د هغو دپاره هیڅ مشکل نه وي، دوی د هغه ځای نه وتل غوښتل خو نه شو وتی. ظاهره ده څلوېښت کاله لږه موده نه وي، په دوه درې ځله باندې بنده تنګ شي چې په یو ځای کې ونښلي، او کله د بنده ژوند هم داسې شي هیڅ اصلاح یې نه کېږي، هیڅ بهتري پکې نه راځي، هیڅ چینج نه راځي، په یو ځای ولاړ وي. او دا د انسان خپل ضد بزدلي کم همتي او سستي وي. سلویخ کاله لږه موده نه وه، پاګلان شو، لاره ورته نه میلاوېده، بچی پیدا شو، مړو شو، بچی ځوانان هم شو. سلویخ کاله تیر شو، ډېر جنریشنز تیر شو، اوس هغه مبارکه ځمکه د دوی په قسمت کې نه وه. د دې برکت والم ملک نه دوی محرومه شو، حالانکه هغه ډېره په اسانه میلاوېدې شوه. لیکن که بنده محنت پرېږدي، سستي کوي چې زه څنګه وکړم، زه څه وکړم، زمون نه خو نه کېږي، بیا الله هم د هغوی مدد نه کوي. سلویخ کاله تیر شو او په هغه یو ځای ولاړ وي بنده، دا زمون لپاره هم ډېره غټه معنی لري. کرونه تیر شي لیکن زمون په دین کې هیڅ تبدیلی، هیڅ بهتری را نه شي، هیڅ فرق نه راځي. یتیهون فی الارض، او هغه ټول خلق چې مړ شو او بیا نوې جنریشن راغی، بیا یوشع ابن نون هغوی بوتلل او هغه ځای یې فتح کړو. بیا یعنی بیا یوشع بن نون هغوی بوتل او هغه ځای فتح کړو. بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم وفات شو او نوې خلق پیدا شو او لوی شو. فلا تأس على القوم الفاسقين، اے نبی موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایل چې ته په دې نافرمان قوم باندې افسوس مه کوه، ځکه چې یو پیغمبر د خپل قوم لپاره ډیر همدرد وي او د قوم حالات چې ویني نو د هغوی په زړونو باندې سو تیریږي. ګورئ هغه څومره بې وسه وو او هغه وی چې اے الله زه څه وکړم د دې سره، زما سره خو هیڅ اختیار هم نشته، زه څه هم نشم کولی. د موسی علیه السلام بې وسۍ ته وګورئ او د قوم سرکشۍ ته وګورئ، چې انسان داسې حرکتونه کوي نو د الله د طرف نه هم بیا فیصله راځي. هغه نعمت ورته میلاو نه شو کوم چې میلاوېدو واله وو، او الټه څو شو چاپېره ګرځېدل. نو ګورئ چېرته مونږ هم داسې سرګردانه نه شو، صرف په دې وجه چې زمونږ نه معمولي شان کوشش نه کېږي، خپل ځان نه شو ستړی کولی، او چېرته مونږ داسې سودا ونه کړو چې د ژوند اخیری وخت راشي او په هغه زوړ حال باندې یو او بیا ستومانه شو. الله تعالی دې مونږ ټولو له هدایت راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين